Radio.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ځای صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاس تویم. نن جمعه ده، د سرطان څنګه څلورمه د جون 15مه وړاندې دی پروګرام کې اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې نن لخپل امریکایي سیال جو بایدن سره ګوري. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وایي
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعی است که صلح و جنگ افغانستان.
د پنجشنبه پور از ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره مل پلاوی د امریکا په کانګرس کې د سنا جرګې لغړو سره کتلی دي، چیرته چې د سنا جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل ټینګار کړی چې له بایدن بغواړي د افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه به مکمل جزئیات درکړو. دا هم اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر لګیدلی قرنطین به وغځوي.
محدودیتونه وضع شي او سر د راتلونکي شنبه ورځ څخه به دغه محدودیت د دوه نورو نیو لپاره وضع کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. خبرونو سرټکی: متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین د 3 میلیون ډوزو مرستو اعلان کړی دی. د امریکا حکومت پام کې لري د امریکا د پوځ لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې جګړې په مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. او د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي څرګند. پوره خبرونه: متحده ایالات افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوز مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز مرسته وشي. دا مرسته داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د کرونا د وبا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په 13 ساعتونو کې 1918 نور کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,11,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسېدلی دی. څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو 3 ځلې زیات وي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د امریکا د پوز لزګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نغواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې وایي په دې وروستیو کې بهر ته د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو 2 لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. یوې بلې سرچینې ویلي چې د بایدن اداره په پام کې لري د سګنی دوبې په پای کې او ښایي په اګست میاشت کې دا افغانان بهرته ولیږدوي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د استازو جرګې د جمهوري پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویټ ته ولیږدول شي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا او د ناټو پوځي ځواکونه د سپتمبر 3 له افغانستانه ووځي، د بایدن اداره د افغانستانه د دې افغانانو د ایستلو په برخه کې د کانګرس د غړو، پخوانیو پوځیانو او نورو پرله پسې فشارونو سره مخ ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بلخ کې د 2 کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي. د دې ادارې ویاند نظام خپلواک تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بلخ ولایت کې د یلمر کانال او د گزره ګلدری د تحقیقات سواحلو پروژې چارې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا پروژه چې اکټیټ دفتر په مالی مرسته تطبیق شو.
د خغلی خپلواک په وینا دا پروژه د شاوخوا 40,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او له 50,000 زیاتې کورنۍ ګټه ترې اخلي. د راپورونو له مخې نن په کابل او شاوخوا سیمو کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. د په دې اړه باندې د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا د زلزلې مرکز یا عمق بګرام هوایی اډې ته نږدې اټکل شوی دی او اندازه هم درې هکتار په کچه 15.3 ښودل شوی ده. د کابل میشتو ګڼو خوال رسنیو کارونکو هم د دې زلزلې د ټکانونو په اړه باندې په خپلو فیسبوکونو او خوال رسنیو کې لیکنې کړي او وایي چې ډیره شدیده زلزله وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه باندې راپورونه نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف د جون په 24مه په موسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په جنف کې د پوتین او بایدن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښیي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14مه سره په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23مه د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شو. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 99 کسانو د برخلیک په اړه له جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې د ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅه کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت لا نه دی معلوم. د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان د ودانۍ له کنډوالو څخه ژغورل شوي، خو دا ویره شته چې ښایي ځینې کسان مړه یا تریتم شوي وي. د میامی ډید سیمې کمیشنر ویلي د ده د اټکل له مخې په دې ودانۍ یو 15 کسان اوسېدل. چارواکي وایي دې ودانۍ له 130 زیات اپارتمانونه درلودل چې په شاوخوا 80 کې خلک اوسېدل. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان سلطانز د ټیم په تلولۍ پای ته ورسید. ملتان سلطانز ټیم په 16 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو لوړ هدف 206 منډې وکړلې. په ځواب کې د پېښور زلمیانو ټیم 159 منډې وکړې، 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب باندې ملتان سلطان د 2021 کال پاکستان سوپر لیگ اتل شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 18. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 چټي 40. او جلال آباد کې به اسمان زایزه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 20 چټي 25.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په پام کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ویل شوی بایدن په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسئلو په اړه امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. لکه چې په متحده ایالاتونو کې د بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته سفر کوي. ښاغلی غنی د پنځم پورس امریکا ته پرسیدو د امریکا د کانګرس لغړو سره هم کتلې دي چې جزئیات به ورسته خبرو کو، خو تر هغه مخکې له امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدنې په اړه باندې راپور واوري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن جمعه په سپینه مړی کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګری دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسه خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او زمنن د بشري حقوقو د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویل دي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نه خبللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید ټاکنو لاره انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مايكل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپل پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همدارس غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کې دوه خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. اوس به ورشو واشنگتن ډي سي ته د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون له خبريال سمیع الله جلال زیبو پوښتو چې افغان ولسمشر امریکا ته پر رسیدو باندې څه څه لیدنې کړې دي. البته د پنځمې په سهار افغان ولسمشر رسیدلی دی او د ورځې تر پای څو ملاقاتونه او بحثونه کړې دي.
محترم اوریدون کو ته بالکل پنجم به جمهور رئیس غنی او سره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگتن ته راورسیدل. د یوول صبح جو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهور غوښتون کې مچ مکان له همدارنګ د دیموکرات چک شو مشر وکتل. په دې ملاقات کې یو شمیر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. له دې ملاقات وروسته ښاغلی غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې له مشر باب منندر سره هم وکتل او له هغه سره یې په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته لیبی دمی ورسته په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او لړحلته د پخوانی او امریکایي پوزیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یو ټولنه او بهر کې ګنجمیر کسان غړي ټوب لري د وګړي سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانی او امریکایي پوزیانو له سرخیندنو په افغانستان کې د هغوی له کار مننه وکړه او جمهور رئیس غني وویل چې د همدغو پوځیانو د کار او زحماتو او قربانیو سرخیندنو نتیجه وه چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغو پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غني څخه په افغانستان کې پوښتنه ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تیره بیا د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې ترغلی دنی ورسته خاغلی میکانل یو بیانیه هم ورکړی. دغه بیانیه کې مهم ټکی څه دی؟
بالکل مچ مکانل سم دستی د ملاقات ورسته یو بیانیه خبره کړه او مکانل د بیانیه په سر کې د افغان حکومت او د افغانانو څخه په تیرو دوه لسیزو کې د تګری په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه. د وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان او مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دي رسیدګي وکړي.
بله سمیع الله جلالزی چې د واشنگتن ډی سي څخه موږ ته جزئیات راکول د ولسمشر غنی د پنځشنبه ورځې د لیدنو په ارتباط باندې دا چې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې کتلې دي په تیره بیا د بهرنیو اړیکو د کمیټې او همدارنګ د جمهوري پالو له مشر سره چېرته چې د جمهوري پالو د اقلیت مشر مچ مکانل ویلې دي چې هیله لري ولسمشر جو بایدن د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو باندې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د رایستلو پروسه وځنډوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري.
پالیټکس خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوري پلاوی د سفر په اړه د کنه خبره کړې دا ولیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا له مشر عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامدار همکاریو خبرې وکړي. د خبرونې په باور دا مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده پوتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبرې وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ رسپانه د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان وباسي. رسپانه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبري وکړي نو نوم دې نه خپروي. د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړون کوي چې د دوی د ویزو چارې روان دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به کارونه بشپړ شي. په افغانستان او عراق کې تر 13 ډیرو ژباړون کول امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونې په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نوره پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لري شي او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغه سي د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونې په باور تر ټولو مهمه دا ده چپو متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې زیات شوی دی، خو فارن پالیسی لیکي د دې ټولو دلایل سربېره یو علت روښانه کوي چې د ځواکونو استلی و تیر وطن ده او دا دلیل پسمه کې ل استراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کووډ 19 د ناروغي په اړه باندې راپور لرو. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده د سرطان تر 13 دوام کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نور اونۍ ته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټه به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کیږي، بنان د عامه روغتیا وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شوی وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې شامل دي څلور میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدار ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونۍ لپاره یو ځل بیا په کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامه روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جماعتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنټین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنټین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنټین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنټین ووسي. خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنټین وي، دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونا څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش به وویل چې د قرنټین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټول نه کې خوره شوې ده.
دا مرختیا وزارت باید دغه قرنټین هغه وخت جدینه ولا وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوې نه و. اوس دغه قرنټین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوې نو کچېره قرنټین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونه سره هم حاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړی ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په ورستۍ اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې له پیښې وروسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ له ازادۍ د دفاع په هدف د دې هیواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای و. روسیې ویلي په تور سمندرګي کې د برېټانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړي، خو برېټانوي چارواکو دا خبره رد کړې. موسکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د جنګي کشتیو ویشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنې پیښې یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني، او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډلار روانه وه. کرملن ادعا کړی چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې، او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلی جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24مه د همشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې لنړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لارې کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیر دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کښتۍ ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې اچ ام اس ډیفندر کښتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې و او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنگاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لری کې دورسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ل خپل خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لکتر لګسلو هیوادونو دا ټول پښتنه او کریمیا ته د روسی ځواکونو استول غیر قانوني بللی دي.
اوس هم څو لنډ خبرونه. متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د یو جکپوړي امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی، نوموړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوز لزګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. د یو بلې سرچینې په اساس باندې د افغانان خای متحده عرب اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولېګل شي. د افغانستان د تحکیماتو د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بلخ کې د دوو کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او اهداف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. د امریکا په میامی کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي معلوم. د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور ملتان سلطانز ټیم وګاټه. ملتان ټیم په وروستیا فائنل لوبه کې بیګا 206 منډې وکړې. پېښور زلمیان په 168 باندې لوبه ودروله. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویپانه لوستلای شئ. اوس هم د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
نوم مې محمد لاله.
د کوم ځای؟
پکتیا ولایت.
کور دې چیرې ده؟
کور مې د شوده صالحین کې ده.
ها، څه شي خرڅې دلته؟
نه شکر او بخرڅو.
غیر نه شکر نه بل څه خرڅې؟
بل څه نه خرڅو، خالي هم نه.
د خپل تحصیل باره کې درته وایې، درس سبق دی ویلې؟
درس مې د سکم مې له دوم مرنه به سم دی مجبوریت الله سره لګیو.
تر څو هم صرف دی ویلې؟
د څلورم سیم په ویلې.
بیا دې پری خوده؟
او بیا هم پری خوده. مجبوریت و څه کړی و؟
بل مجبوریت و.
غریبي سخت او بس کور کې چا غنه وکنه. غریبي سخت.
په کور کې څوک نه و چې کار وکړي؟
نه، په کور کې څوک نه و چې کار وکړي. بس یو ځم یو مې بل ورور د دواړه شاګردانی درته شاګردي باندې.
بیا شاګردی کې څو روپۍ درکې؟
2500 روپۍ ورځ راکې. سار 500 بجو نه تر 2 بجو پورې د مخام.
معمولا کوم شای دی خوخی چې په خپل غټه واخلې کوټې سي؟
داسې شیان خو ډېر دي چې ضرورت انسان لري.
مثلا ته چی وړې کوټه؟
سوزی موزی د بورش شین چې یو شیبل شي دا شیان چلو.
دا کار څه کې کنه؟ دا ټول کوټه ورکه خرچ مصرف کې یک ځانته مې اقتصادي.
نه، ټول کوټه دې کې بچو وساتې مجبوریت سره شه. د 2500 روپۍ زمون کور به هیڅ چلېږي.
نو کله چې تاسو آیت کام دا ولی بل ځای کار نه کوي؟
نشته بل ځای کې. کرونا زمانہ خراب ده. زرها و خلق دی چې مجبوریت د لاس په خېټم کار کوي هغه د لاس موږ دام شکر د چدونیم سوره په بیان کار کوي
بلته شاګردی کې بیغان ما خو ډوړي درکې
او سبین د غرمم د محامم
څه درکې دي خوراک لپاره
بس د سی خاص دا کټغ متغ وروړي لکه چیپ شي لوبیا شي او شي
درته وایې چې ته څغواړت یعنی سره خمس ونده باید درلو دی
ځوان مې بس د سی وی چې دولت د کار زمونه برابر کی یو چاته لکه سو سیل وی کنه سخت کورونه بچي دلته د کورونه ډیر درنه دي خراب دي ډیر ځوانان دي چې پاغه کې سرهخته شي باید دولت د کار زمونه برابر کی چې دې کې کاروبار او خپل وطن ته خدمت وکړي
ډیر مننه خیر
سي مننه تاسو نه خیر